سلام ستړي مشه اته بجې شوې د ازادي رادیو د خبري پروګرام ته مو زه سفي الله ستانګزای خراغلاس وایم وړاندې په دغه پروګرام کې اوري امریکایي چارواکي وایي له پوځي حضور پرته هم په افغانستان کې د ترهګریزو ګواښونو مخه نیولای شي.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به چې وکولای شو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخه ونیسو.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن پرون په کابل کې وویل چې طالبان سیاسي پروسه نه مني او هڅه کوي په زور افغانستان ونیسي دا نامشروع عمل دی.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لاره ده او تلپاتې به نه وي.
فرانسې په پاکستان کې خپلو وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتي ډول له دغه هیواده ووځي. اوروزګان کې د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې.
ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري.
دا نور مسایل تر خبرونو وروسته. سلام د مهمو خبرونو سره ټکی. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. او په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه دوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړ. پوره خبرونه. افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. دا خبره د افغانستان د ملي امنیت شورا په یو اعلامیه کې کړې ده. له ترکمنستان د ټاپي د پروژې مدیر محمد متیرات امانوف کابل ته تللی وو او هلته د امنیت شورا لمرستیال عباد الله عباد سره د امنیتی پلان لاسلیک کړ. د امنیت شورا د اعلامیې له مخې د ټاپي امنیتی پلان د څو هیوادونو د هغې لویې پروژې له تطبیق او ودې سره مرسته کوي چې له ترکمنستانه جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي او د سیمه ییز ثبات او بسیاینې سبب ګرځي. امنیت شورا وایي ټاپي د افغانستان مهمه پروژه ده چې د سیمیز امنیت او د ادغام له سیاست سره مرسته کوي او د سیمې لوبغاړي هیوادونه لکه پاکستان او هند په ګډو کې سره متحد کوي. د ټاپي د غازو په پروژه کې 1300 کیلومتره د غازو پایپ لاین شامل دی. افغان چارواکي وایي تمه ده سږکال د دې پروژې کار پیل شي چې ورسره به لسګونه زره افغانانو ته د کار زمینه هم برابره شي. په جلال آباد ښار کې د درملو شرکتونو او درملتونونو له دې کبله کار بندیز کړی چې ګواکې حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. د دغه ښار د درملیزو خدمتونو او درملتونونو مالکانو پرون په همدې اړه په جلال آباد ښار کې اعتراضیه غونډه وکړه او ګواکې وکړ چې دا اقدام کولای شي په دې برخه کې شوې پانګونه زیانمن او زرګونه کسان بې روزګاره کړي. په ختیځ زون کې د درمل پرونکو اتحادیه مشر نجیب الله صاحب زاده په دې غونډه کې وویل
د انحصاري شرکتونو خبره ده. بل کېږي چې تر وړاندې شوې ده ریاست جمهوریت انځ شرکتونه تر شرکتونو پورې دی وسی او هغه دی بیا انحصاري توګه باندې دوار اوري او هغه دی بیا زنجیري د وخانی ولري او نور دغه سکتور چې دینه تسلل خلکو په کار کوي دا دی محروم وسی. قانون دی باید د خصوصي سکتور سره یو ځای ولسی ګټو په مخه باندې هغه ترتیب او جوړ شي.
د ښاغلی صاحبزاده په خبره خصوصي سکتور د هیواد په کچه په دې برخه کې میلیونونه ډالره پانګونه کړې او شاوخوا تر سلګونو زرو کسان پکې په کار بوخت دي. اعتراض کوونکو ګواښ وکړ چې که افغان حکومت د دوی غږونه وري نو خپلو اعتراضونو ته به دوام ورکړي. د ننګرهار د والي دفتر وایي په دې اړه به له کابل سره خبرې وکړي. په لغمان کې ټرافیکي پیښې 2 تنه ووژل. د پنجشنبې په ورځ ماسپښین 3 بجې د کابل جلال آباد پر لویه لار د قرغیو ولسوالۍ اړوند خیرخیلو سیمه کې د ټیلر او مارسیډیز موټرو ترمنځ ټکر شوی چې له امله 2 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان دي. د لغمان د والي د رسنیو دفتر ازادي راډیو ته په استول شو معلوماتو کې ویلي ټپیان نږدې روغتیایي مرکز ته انتقال شوي او وضعیت یې د ډاډ وړ دی. د معلوماتو له مخې پیښه د موټر چلوونکو د بې احتیاطۍ له امله شوې ده. د افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دغه هیواد کې تیر کال 209 میټریک ټونه ځمکني توت تولید شوی. دغه وزارت وایاند اکبر رستمی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هرات ورسته کندوز بلخ فاریاب سرپول دایکندي میدان وردک کابل پروان هغه ولایتونه د سي ډیر ځمکني توتانو تولید شوی دي. دغه میوه هر کال په ازین ولایتونو سی اقلیمی شرایط مساعد ته زیاتی
د کرنې وزارت وایي د افغانستان اقلیم د دې میوې کرکیلې ته مساعد دی او لڅو کلون رئیس خلکو ورته مخه کړی ده. دغه وزارت په وینا هر کیلو توت په بازار کې په شاوخوا 200 افغانۍ پلورل کیږي. د غزنی چارواکي وایي په دغه ولایت کې به سږ کال تر سلو په زیاتو پراختی پروژو کار پیل کړي. د غزنی والی جنرال سید عمر نورستانی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په غزنی ولایت کې سکل منګ یو څلور شپارس انکشافي پروژې لرو چې دا غو د نوبلر اتل داس انکشافي پروژې شامل د پلان ولایتي دی منګ چې اوس د دې ورځو کې عملی کار پیل شي او اتل وی نور انکشافي پروژې خارج د پلان انکشافي نه دي چې هغه به هم نه د بودیجې چې منځوش وسنه هغه تخصیص شي ان شاء الله هغه به مرسته او پیل بسي.
غزنی د افغانستان هغه ولایت دی چې د سختو جګړو لامل پکې پراختی پروژې له ستونزو سره مخ کیږي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرلو قرارداد لاسلیک کړ. دغه واکسین روسیې جوړ کړی. کاظم جلالی د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا ته د پنځمې پروژو ویل دغه میلیونه ډوزه واکسین به د جون او دسمبر میاشتو ترمنځ ایران ته ورسیږي او 1.5 میلیونه کسانو ته به تطبیق شي. جلالی دغه راز ویل دوه ایرانی شرکتونو له روسیې سره د واکسین د ګډ تولید یو قرارداد هم لاسلیک کړ. ایران د کووید-19 ناروغۍ د یوې نوې څپې سره په مبارزه بوخت دی. دغه یوه دولتي ټلویزیون پرون راپور ورکړ چې په هر څلور دقیقو کې یو کس په ایران کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله مري. په ایران کې څه باندې 1.2 میلیونه کسان په دې ویروس اخته شوي او تر 15,600 ډیر کسان له همدې ناروغۍ مړه شوي دي. بیا هم له ایرانه د ایران د اټومي تړون د بیا احیا کېدو په اړه خبرې د پنځمې پورز د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدي. ایران او د یاد تړون نورو لاسلیکونکو هیوادونو لکه بریتانیا، فرانسې، جرمني، چین او روسیې تېرونې د خبرې اترې رغونکې بللې وې. خو د سېشنبې پورز د ایران لخوا په نتنز اټومي بټۍ کې تر 2% پورې د غني شوي یورانیمو د تولید اعلان د ویانا پر خبرو سیورو یو غوړاو. په دې خبرو کې اروپایان د واشنگتن او تهران ترمنځ د ایران د اټومي تړون پر سر اختلافاتو له کبله منځګړتوب کوي. ایرانی چارواکي وایي د اقدام په نتنز اټومي بټۍ د بریټ په خبرګون کې کوي. دوی په دې بریټ کې اسرائیل ښکیل بولي. په ویانا کې تر 2 ساعتونو خبرو وروسته ډیپلوماټانو وویل دوی کاري ډلې په بحثونو ته دوام ورکوي چې څنګه کېدای شي امریکا پر ایران بندیزونه لري کړي او ایران د خپل اټومي پروګرام د محدودولو ژمنو ته بیرته راوګرځي. او د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو د پنځمې پورز نوي بندیزونه ولګول. د ولسمشر جو بایدن ادارې د اعلان لمخې په دې بندیزونو کې له دې هیواد څخه د لسو روسي ډیپلوماټانو ایستل شامل دي. د دې اقدام دلیل هغه څه خودل شوی چې دوی په 2020 کال کې د امریکا په ولسمشر انتخاباتو کې د روسیې مداخله بولی او هم دا د کرملین اړوندو هکرانو لخوا د امریکا پر دولتي تاسیساتو د برید خبرګون خودل شوی. سپینې ماڼۍ په یوې اعلامیې کې ویلي ولسمشر بایدن د دغو نویو اجرایی تحریمونو فرمان لاسلیک کړی دی. دا بندیزونه به د امریکا متحده ایالاتونو او روسیې اړیکې نورې هم کړکېچنې کړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کولای شي. خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولوله. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته امریکایي چارواکي وایي واشنگتن له پوځي حضور پرته کولای شي په افغانستان کې د امریکا متحده ایالاتونو پر وړاندې د تروریستي ګواښونو مخه ونیسي. دا څرګندونه وروسته له هغه کیږي چې د امریکا ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ خپل ټول ځواکونه به د سپتمبر 13 نیټې له افغانستانه وباسي. طالبان به د امریکا دغه پریکړه د دوه هیلو تړون څخه د امریکا ښکاره سرغړونه بولي. فریبا ظاهر او نور جزئیات.
د امریکا متحده ایالات وایي دغه هیواد به له پوځي حضور پرته په افغانستان کې د القاعده ډلې احتمالي احیا کېدل په نظر کې ولري. د سپینې ماڼۍ ویان دی جینسا کې د پنځشنبه پرس په واشنگتن کې خبريالانو ته په دې اړه وویل چې د هیواد د هر ډول ګواښونو په پام کې نیولو لپاره ابزار لري. هغه زیاته کړه
The threat against the homeland now emanating from Afghanistan.
د امریکا متحده ایالاتو پر وړاندې ګواښ کله افغانستان سرچینه واخلي په هغه حد کې به چې وکولای سو په هغه ځای کې د پښې ځای درلودو پرته یې مخاوني سو. زموږ ورتیاوی په تیرو شلو او حتی لسو ورستوي کلونو کې د پام وړ ډیری او لا شي سوي دي.
20 years or even the 10 years.
بلخوا د امریکا متحده ایالاتو د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان هم ویلي چې واشنگتن کولای سي په افغانستان کې د ترهګری زو ګواښونو پر وړاندې لاس پکار سي. سولیوان په دې اړه د سی ان ان خبري شبکې سره په یوې مرکه کې داسې ویل
It is simply a fact that our ability to deal
دا یو واقعیت دی کله چې هلته د امریکا متحده ایالاتو او ائتلاف قواوی نوي لا ګواښ سره زموږ د مقابله ورتیا به بدل شي. خو باور لرو چې په سیمه کې زموږ وضعیت په هغه سطح پاتې شي چې وکولې سو په افغانستان کې ترهګری ګواښ وځو.
سولیوان زیاته کړی چې واشنگتن په افغانستان کې د شوز او جنوم ملاتړ ته دوام ورکوي او د ته په وینا طالبانو ته پیغام واضح دی.
We intend to support Afghan women and girls through humanitarian
موږ نیت لرو د بشری مرستو لپاره د افغان شذو او جنوم ملاتړ وکړو او طالبانو ته یو ښکاره پیغام ورکړو چې ک نغواړي ل نړۍ بیل وسی او د نړیوال ټولنې لخوا محکومه او یوازې سي نو د تیرو شلو کلونو پرمختګنه او لاستراوړنی بشاته نکړي.
د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن د چهارشنبه پر ورځ اعلان وکړ چې خپل ټول ځواکونه به د روان کال د سپتمبر تر 18 له افغانستان څخه وباسي. طالبان ویلي چې د امریکایي ځواکونو په وتلو کې ځانډ د دوهې د تړون ښکارا سرغړونه بلل کیږي. د غډلې د پنځشنبه پر ورځ په ویلامي کې وویل چې د تړون د سرغړونې عواقب به د امریکا په غاړه وي. امریکا او طالبانو د 2020 کال د فبروري پر 9 یو تړون لاسلیک کړ چې لمخې ټول بهرني ځواکونه باید د روان کال د میتر لمړی نیټې له افغانستان څخه وتلی وای. خو شرط پکې دا و چې طالبان به هم د تروریزم پر ضد مبارزې ژمنه کوي. ولسمشر بایدن مخکې ویلو چې د میتر لمړی نیټې د ځواکونو وتلی له تخنیکی او لوجستیکی پلوه ګران کار دی. امریکا د محل په افغانستان کې 2500 سرتیر لري. د دې ترڅنګ 2000 نور سرتیر د ناتو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې په افغانستان کې ډیر دي. ناتو هم ویلي چې خپل ځواکونه به تر سپتمبر د مخه له افغانستان څخه وباسي.
اوس به امر شو د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن د سفر په اړه راپور ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان سیاسي پروسه ونه مني او هڅه وکړي افغانستان په زور ونیسي نو دا نامشروع عمل ده. ښاغلی بلینکن چې په یو نه اعلان شوی سفر پرون کابل ته تللی و او هلته له افغان ولسمشر او نورو چارواکو سره وکتل وی ویل چې د طالبانو په ګډون هیڅ ډله په افغانستان کې کورنۍ جګړه نه غواړي. خو هغه ګواښ وکړ چې طالبان کورنۍ جګړې ته لمنو وهي نو غوښتنې به ونه منل شي. په دې اړه باندې پام وکړئ د راپور ته.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وستلو په اړه د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر جو بایدن له اعلان وروسته کابل ته د دې هیواد د بهرنیو چارو د وزیر انټونی بلینکن سفر. خغلی بلینکن د پنځشنبه په ورځ په یو ناسافي سفر کابل ته راغی. نو موړی له افغان ولسمشر محمد اشرف غنی او د ملي مصالحې د عالی شورا د رئیس عبد الله عبد الله سره تر لیدنې وروسته د امریکا په سفارت کې په یو خبري غونډه کې وویل ک طالبان په امریکایي ځواکونو د حمله هڅه وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. دی وایي د افغانستان جګړه پوځي حل لار نه لري. موړی ټینګار کوي چې طالبان باید سیاسي حل لار رد نکړي.
دا ډیره مهمه ده چې طالبان باید په دې وپوهیږي چې که سیاسي حل لار ردوي او هڅه کوي چې هیواد په زور ونیسي نو دا غیر مشروع لار ده او تل پاتې به نه وي.
د امریکا د ولسمشر جو بایدن د پریکړې پر بنسټ ټاکل شوې چې د روان میلادي کال د مې د میاشتې لومړۍ له افغانستان د امریکایي پوځیانو وتل پایل او د سپتمبر په 11مه بشپړ شي. خو هغه څه چې لای هم یو شمیر خلک په اړه اندیښنه لري د بهرنۍ ځواکونو لوټلو وروسته په افغانستان کې د کورنۍ جګړې د پیل کېدو شونتیا ده. د امریکا د بهرنۍ چارو وزیر انټونی بلینکن وایي ک طالبان د کورنۍ جګړې د پیل هڅه وکړي د ملګرو ملتونو له تور لیست د دې ډلې د مشرانو د وستلو په ګډون به یو شمیر نورې غوښتنې هم ونه منل شي.
طالبان وایي ځینې شان غواړي له افغانستان د نړیوال ټولنې ملاتړ په نړیواله کچه پر رسمیت پیژندل او دا چې د دې ډلې مشران آزادانه وکړي سي سفر نه وکړي. خو کدی کورنۍ جګړې تحریک کړي نو هیڅ غوښتنه به یې ونه منل سي.
طالبانو د خغلی بلینکن د ورستۍ او اتسرګندونو په اړه د ازادي رادیو پوښتنه جواب نه کړي. خو د ډلې له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو اعلان ته په خبرګون کې امریکایي لورې د جبنو په ماتولو تورن کړي دي. د دې ډلې لوري په خبره شوی اعلان کې راغلي دي چې له افغانستان لقید او شرط پرته د امریکایي ځواکونو د وټلو پریکړه د دې هیواد په اړه د امریکایي مقاماتو سم درک دي. په خبر پانه کې راغلي دي چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې پر بنسټ ټاکل شوی و چې امریکایي ځواکونه د مئی میاشتې تر لومړۍ نیټې له افغانستان وځي. خو څو میاشتې نه ځند د دې گواهی ورکوي چې یاد هیواد خپل ژمن هیروي. طالبانو په نړیواله ټولنه غږ کړی چې د دوهې د تړون نه عملي کولو پړه د امریکا پر غاړه ده او د پایلو پاړې هم باید یاد هیواد ګرم وبلل شي. که څه هم طالبانو ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو تر بشپړې وطنې پورې د افغانستان په اړه په هیڅ کانفرنس کې ګډون نه کوي، خو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن له طالبانو، افغان سیاسینو او ښکېلو اړخونو غواړي چې د ترکیې په ناسته کې چې ټاکل شوې د روانې اپریل میاشتې په 24مه پیل شي برخه واخلي. په همدې حال کې د افغانستان له جمهوری ریاست په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې ولسمشر محمد اشرف غنی له ښاغلي بلینکن سره په لیدنه کې د تروریزم پر ضد د ټولو هیوادونو پر ګډې مبارزې ټینګار وکړ، ویل له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته درناوی کوي او افغانستان به هڅه وکړي چې د لیکت په پروسه کې لازمه همکاري ترسره کړي. خبر پانه کې راغلي دي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن په دې لیدنه کې ویلي چې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو وتل به د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکو مناسباتو د کمزوري په معنی نه وي او امریکا له افغان دولت او خلکو سره خپل تعهدات او تجمنه ده. خغلی بلینکن دا هم ویلي چې د امریکا متحده ایالاتونه له افغانستان او دغه هیواد لامنیتی او دفاعي ځواکونو خپل ډیپلوماتیک او بشردوستانه ملاتړ ته ادامه ورکوي او د افغانستان د سولې بهیر د اسانتیاو په موخه به خپل هڅو ته دوام ورکړي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه. د ننګرهار قومي مشران غواړي د تورخم لارې دی یوازې په تذکرو د تګ راتګ زمينه برابر شي. دوی وایي پرته له تورخم پر ډیورنډ کرخه د اوختو را اوختو په نورو ټولو دروازو کې خلک په تذکرو باندې تګ راتګ کوي چې په خبره باید دا چاره په تورخم کې هم عملي شي. دغه قومي مشرانو په باور د پاسپورتونو، ویزو او نورو رسمي چارو له امله ساعتونه ساعتونه مسافر چې ډیری ناروغان او کاروباریان دي په تورخم کې ځنډیږي او ستونزې ورته جوړې کړي دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
شاوخوا او یا کلن ملک کفتر خان د ننګرهار اوسیدونکو او یو قومي مشر ده. کفتر خان وایي لکومي ورځ چې د تورخم لارې د تګ راتګ لپاره پاسپورت او ویزه لازمی شوی، بیا یې له ناچاري ورځې له پولي پوري غاړه د خپل خپلوان او وزیزانو مړې او ژوندې نه ده کړې. د کفتر خان په باور ډیورن کرخ دواړه غاړه قومونه د یو وجود په شان دی او باید ترمنځ د تګ راتګ پر مهال خندونه لمنځه یوړل شي.
اوس ما په خپل مانس کوم دا یالته ماو کی مړو سخر مړو بل مړو اغل ازوز بتاتې نه مورغله. نو دا خبره چې کومه هم تاغه سي د ټولو خلکو ستونزې وي، نو تاغه ستونزې لپاره موږ دا ټول د دې مشرکی خوانه چې مثال دغه خلکو ته تکلیف او اسانتیا برابر شي.
د ننګرهار د قومي مشرانو په خبره له تورخم دروازې هر ورځ زرګونه کسان تګ راتګ کوي چې ډیری سره یې خزي ماشومان او ناروغان ملګري وي. د شینوارو یو تن قومي مشر ملک عارف وایي د پاسپورتونو او ویزې د رسمي چارو د ترسره کېدو په خاطر ساتونه ساتونه او حتی ټول ورځ خلک په تورخم کې تر شنه اسمان لاندې تیروي. د وایي ډیری مسافر چې د ورځې له مخې رسمي چارې بشپړې نشي، نو د شپې تیرولو د ځایونو د نشتوالي له کبله شپه بیرته جلال آباد ښار ته رسوي او د پاتې کارونو لپاره بیا سهار وختي له ښځو او ماشومانو سره تورخم ته ځي.
موږ په تورخم کې داسې یو ځای نه لرو چې زموږ زنانه پاتې شي او مثال تشپه وکړي. لکه څنګه چې په چمن باندې دغه تذکیرې کار شروع دی، په پکتیا باندې شروع دی، باید دغسې دواړه دولتونه که زموږ غږ وانه ورید شي موږ به دواړه طرفه لارې بندو.
د ننګرهار د قومي مخورو د اندېښنې په داسې حال کې دي چې په دې وروستۍ وکې د دغه ولایت د قومي مشرانو یوه جرګه کوزي پښتونخوا ته تللې وه او هلته یې په دې اړه له ځینو قبایلي مشرانو سره کتلي وو. د دغې جرګې یو قومي مشر لالا غا کاکړ وایي دوی قبایلي مشرانو ته ننګرهار ته د راتګ بلنه ورکړې څو دغلته یوه اجرایوي کمیټه جوړه او د افغانستان او پاکستان مسؤلین په تورخم کې د شته ستونزو له منځه وړلو لپاره وهڅوي.
کوم قومي مشران څو هلته د فردي مشران او د نور هغه مشران چې هغه هلته حضور لرو د لاغوی ته مونږ دعوت ورکړل. هغوی انشاءالله دې خواته برا دي سره په ګډه همکاري کوي او بل سره چې په دې دواړو حکومتونو باندې ولسي فشار اوړو او دغه مشکل زموږ د ټولو ولسونو حل.
لنن نه تر نږدې څلور کال وړاندې خلکو د ډیورن له پولې په آزادانه ډول تګ راتګ کاوه، خو په دې وروستیو کلونو کې لکه چې د افغانستان او پاکستان حکومتونو ترمنځ پر ډیورن کرخه یو بل ته د ترهګرۍ د انتقال ادعا وي او بې باوري زیاتې شوي، نو پاکستان پر دغه کرخه اغزن سیمونه او پر ځینو لارو چې د تګ راتګ لپاره د تورخم بدیلې لارې وي دروازې نصب کړي. د تیر مریض کال د میزان پر وروستۍ وکي کله چې لا تمیشتنی ځند روسته پاکستان په جلال آباد کې د دغه هیواد د ویزې د بیا ورکړ اعلان وکړ. په یو مخ د څو ولایتونو له 15,000 ډیرو ښځو او نرو ورته مراجعه وکړه چې لامل یې ګڼه ګوڼه جوړه شوه او 14 ښځې پکې ووژل شوې او 3 تنه نور ټپیان شول. د ننګرهار د قومي مخاورو د دې غوښتنې په تړاو که څه هم پاکستانی مقاماتو په نظر اخیستو بریالي نشو، خو د ننګرهار د والي ویاند تاولا خوګیانی ازادي راډیو ته وویل چې دوی په تورخم کې اوس مهال د پخوا په پرتله اسانتیاوې رامنځته کړې او د ډېرې ګڼې ګوڼې د مخنیوي په پار لازم اقدامات ترسره شوي دي.
په تورخم خارګوټي کې به نور سهولتونه هم رامنځته شي. د کورنیو چارو وزارت سره هم همغږي شوې ده تر څو په تورخم خارګوټي کې لازم سهولتونه برابر شي. تر دا مهاله پوري هلته د مسافرینو تګ راتګ لپاره یو خاص لار جوړه شوې ده تر څو ځینې خلک استفاده ونه کړي، بیروبار جوړ نه کړي. تر څنګ چې یو عمده ستونزه وه هغه د ګنډیمارانو نه وه یا په قاچاقي ډول د توکو لېږدونکو، ننګرهار والي تېره اونۍ پریکړه وکړه چې ګنډیماران به له دې وروسته چارج نه ترسره کوي او د دوی په حرکاتو یې بندیز لګولی.
د یادونې وړ ده چې تورخم دروازه دمګړۍ په اونۍ کې شپږ ورځې د مسافرو پر مخ خلاصوي چې د ځایي مسؤلینو د معلوماتو له مخې هر ورځ پرې په 15,000 کسان تګ راتګ کوي.
جوان آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وخت د شری
په هنه
چې مو په مرتب کې د باران د لپاره پناه نشته مو په زمګه کې نو.
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
مننه کوم چې ازادي رادیو ته مو غوږ نیولای دی. اوس هم اسمت ساروان د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې وایي.
آیا افغانستان به یو وار بیا د تروریستانو پر خوندې پناځای بدل شي؟ دا پوښتنه نیویارک ټایمز ورځپاڼې په وروستۍ غنه کې کړې ده. ورځپاڼې د 2000 میلادي کال د سپتمبر پر 11 په نیویارک او واشنگټن کې له تروریستي حمله وروسته د ورته بریدونو د مخنیوي او ترهګرو ته د سزا ورکولو په اړه افغانستان ته د امریکایي او ناټو پوځیانو د تګ او اوس له دې هیواده د دغو ځواکونو پر وتلو له رڼا اچولو وروسته دا پوښتنه کړې چې آیا افغانستان به بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل شي؟ ورځپاڼې دې پوښتنې ته د دوو ځوابونو هڅه کړې. لومړی لنډمهال او دوهم اوږدمهال. د نیویارک ټایمز له مخې په لنډمهال کې به افغانستان بیا د امریکا ضد ترهګرو پر ځای بدل نشي، خو په اوږدمهال کې ګرانه ده چې دې پوښتنې ته ځواب وویل شي. نیویارک ټایمز لیکي استخباراتي چارواکو د ولسمشر بایدن حکومت د افغانستان د راتلونکي په اړه په مجموع کې تیاره انځور شولې. اټکل یې کړی چې طالبان به جګړې ته زور ورکړي او د سیمو د لاندې کولو هڅې به جاري وساتي او له بلې خوا په افغانستان کې د سولې او پخلاینې احتمال نه لیدل کیږي. ورځپاڼې په دې لیکنه کې له افغانستانه امریکا ته پر ګواښ تمرکز کړی او لیکلي دي چې استخبارات باور لري چې القاعده او نورې تروریستي ډلې په فوري ډول له افغانستانه امریکا ته خطر نشي پېښولی او همدا مسأله د دې سبب شوې چې بایدن او اداره یې له افغانستانه د ځواکونو ایستلو ته وهڅیږي. ورځپاڼې په دې برخه کې د کانګرس د استخباراتي کمیټې د رئیس ادم شیف څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د سه شنبې په ورځ په یو مرکه کې وویل د افغانستان له خاورې د تروریستي برید خطر صفر نه دی، خو حاضر دمه د نړۍ تر نورو برخو لشته. ستار ټریبیون ورځپاڼې هم په همدې موضوع لیکنه خبره کړې، خو دې ورځپاڼې د دې نظر خلاف چې له افغانستان امریکا ته د تروریزم خطر کم دی د کولمبیا پوهنتون د استاد سټیفن بیدل تحلیل ته اشاره کړې چې وایي لا هم د افغانستان له درکه اندېښنې شته. پروفیسر بیدل چې په خواهی په افغانستان کې امریکایي قومندانانو ته مشورې ورکولې وایي دا احتمال هم شته چې له افغانستانه د امریکایي او ایتلافي پوځیانو له وتلو وروسته القاعده شبکه په دې هیواد کې ځان بیا منظم کړي.
ورزو روزګان ته هلته د روژې په مناسبت د فوټبال شپنې لوبې پیل شوې. د سپورت د برخې ځایي مسؤلین وایي یاد لوبې به ډېر شپې دوام کوي او د یاد لوبو څخه هدف د ځوانانو یووالی او پروژې کې د شپې لخوا مصروف ساتل دي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د ترینکوټ شار په زړه کې د جان محمد په نوم لوبغالی دی چې زرګونه کسان په کښې کې د روژه ماتي وروسته راټولیږي او د هغه لوبو ننداره کوي کوم چې په دغه ولایت کې د روژې په مناسبت د شپې لخوا پیل شوي دي. دغه ځوانانو د لوبغالي په څنډه کې بړستنې اوارې کړي، تورې او شنې چاوې له ګوډې سره یو ځای ورته پرتې دي او د خپلې خوښۍ موسیقي هم اوري. ګان کې د فوټبال د ډیر شپنی لوبي د ولس لوبډلو ترمنځ پیل شوی دی. د ورزګان د فوټبال د ادارې مشر میرزا محمد امیرزی وایي یاد لوبي به د روژې په میاشت کې د شپې لخوا دوام وکړي. نوموړي وایي د یاد لوبو څخه یې هدف د ځوانانو ترمنځ یووالی او د روژې په مبارکه میاشت کې د شپې لخوا د ځوانانو مصروف ساتل دي.
دغه ټورنمنت کې ولس ټیمونه ګډون لري چې ای بی ګډ ټیمونه دي. آزاد ټورنمنت دی. د دغه ټورنمنت دوام به د روژې تر 19 تاریخه پورې دوام ولري انشاءالله. او موږ تاسو به دلته د ټولو لوبو د نندارې کوونکي شاهدان یو.
هغه لوبغاړي چې جګړه ځپلي ورزګاني ځوانانو ته د خوشحالۍ یوه فضا برابره کړې د لوبو په ترسره کېدو زیات خوشحاله دي. دوی له نورو ځوانانو هم غوښتنه کوي چې د نشي توکو له استفادې او نورو ناوړه کارونو څخه د لاس واخلي او راجسي په دغه ډول لوبو کې دي ګډون وکړي. خان محمد او میرزا ولی ازادي راډیو ته وویل
زیات خوشاله يم چې پر روژه مبارک کې موږ داسې یو ټورنمنټ لرو. په خاص چې داسې یو ټورنمنټ چې په لوري اچولې دي چې د ځوانانو د راجذبېدو د ځوانانو د اصلاح کېدو لپاره زیات منفي تمه مېدلی سي. په خاصه توګه د ټولو ځوانانو څخه مې هیله دا ده چې ورزش ته مخه کړي او همدارنګه خپل دغه ارزښتمن وخت په بې ځایه توکو او بې ځایه وختونو او شان باندې استعمال نه کړي.
او ډېر خوشاله یم ډېر ځوانان باندې تصویر دي ډېر شخوند کې په ښه فضا کې شلوغه کې زده روزګان همیرت څخه ډېره مننه کوم چې دومره پروګرام او په دومره کم میزانات کې انتظامات کې سره رسولې ده.
روزګانی ځوانان چې له کلونو راهیسې د جګړو په اور کې سوځي یوازنۍ خوشحالي او ذهني آرامي له همدې لوبو ترلاسه کوي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. فرانسې په پاکستان کې خپل وګړو او کمپنیو ته ویلي چې په موقتی ډول له دغه هیواده ووزي. دغه اقدام وروسته له هغه کیږي چې په پاکستان کې د فرانسې ضد تاوتریخوالی دوام لري. وروسته له هغه چې د فرانسې حکومت د اسلام پیغمبر ته د منصوبو کارتونونو د بیا خپرېدو په اړه د یوې مجلې له حق څخه ملاتړ وښود، د پاکستان په ګډون په ډیری مسلمان میشتو هیوادو کې اعتراضونه وشول. په دې اړه فریبا ظاهر رپورټ جوړ کړی.
له میاشتو راهیسې د اسلامي نړۍ هیوادونه د فرانسې هغو څرګندونو ته په قهر دي چې وایي د اسلام پیغمبر ته منسوب کاریکاتورونو د خپراوي په برخه کې د یوې فرانسوي مجلې د حق ملاتړ کوي. د دغو اعتراضونو په دوام د رواني اونۍ په پیل کې زرګونه پاکستاني اسلام پالي د دوی د یوه مشر د نیول کېدو له کبله د پاکستاني پولیسو سره ونښتل. دغه نیول سوی کس له پاکستان څخه د فرانسې د سفیر د ایستلو غوښتنه کوله. په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت پرون د اپریل 15 په پاکستان کې فرانسوي وګړو ته په یوه ایمیل کې وویل په پاکستان کې د فرانسې ګټو ته د جدي خطر د ګواښ له کبله فرانسوي اتباو او کمپنیو ته سپارښتنه کېږي چې په موقتي ډول له دغه هیواده ووزي. په ایمیل کې راغلی چې دا کسان به په موجودو تجارتي الوتکو کې انتقال سي. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید احمد پرون خبریالانو ته وویل چې د دې هیواد پولیس د وضعیت کنټرولولو وړتیا لري او زیاته کړې چې ټول فرانسوي وګړي په دې هیواد کې خوندي دي او هیڅ ګواښ ورته متوجه نه دی. فرانس پریس خبری اژانس راپور ورکړی چې په اسلام آباد کې د فرانسې سفارت شاوخوا ته نور امنیتي پرسونل ځای پر ځای شوی او د دیوال مخ ته کانټینرونه د دفاعي سپر په توګه ایښودل شوی دي. تر دې ورځ د مخه د پاکستان حکومت پر ویتوندلار اسلام پالی ډلی تحریک لبیک پاکستان چې دغه تاوتریخوالی او اعتراضونو مشري کوي د بندیز اعلان وکړ. د تحریک لبیک پاکستان یا ٹی ایل پی مشر سعد رضوی د اپریل پر 12 په لاهور شار کې ونیول سو. تر دې اقدام وروسته د رضوی پلویان د پاکستان په ټولو شارونو کې سړکونو ته راووتل. په دغو ناندریو کې د اپریل پر 12 په اسلام آباد کې لږ تر لږه 15 کسان وژل شول چې دوه یې پولیس افسران ول. پولیس وای رضوی د دې هیواد د تروریزم ضد قوانینو لمخې نیولې دی. د 2020 کال په سپتمبر کې فرانسوي مجلې شارلی ابدو د اسلام پیغمبر حضرت محمد ته منسوب هغه کاریکاتورونه خپاره کړل چې په دې هیواد کې وشون کې د بیان د ازادۍ په درس کې جوړ کړی وو. د غشون کې ورسته په فرانسې کې د یو اسلام پالې لخوا ووژل سو. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل ماکرون د دغه کارتون د خپرېدو د حق دفاع وکړه او پراخ خبرګونونه ورسره په اسلامي هیوادونو کې راپورته سول.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې. ورزو لنډو خبرونو ته افغانستان او ترکمنستان د ټاپي پروژې لپاره امنیتی پلان لاسلیک کړ. تمه ده د ټاپي پروژې چې له ترکمنستان جنوبي آسیا ته ګاز لیږدوي سکال پیل شي. په جلال آباد کې د درملو شرکتونو او درملتونو له دې کابل کاربندیز کړي چې ګواکي حکومت په پام کې لري د درملیزو خدمتونو سکتور یوازې څو محدودو شرکتونو ته په واک کې ورکړي. په لغمان کې پرون ټرافیکي پیښې دوه تنه وژلي او نورې ټپیان کړي دي. افغانستان د کرنې او مالدارۍ وزارت وایي په دې هیواد کې تیر کال 299 میټریک ټنه ځمکني تود تولید شوی دي. په موسکو کې د ایران سفیر وایي تهران له روسیې سره د 2 میلیونه ډوزه سپوتنیک وی واکسین د پیرېدلو قرارداد لاسلیک کړی دی. د ایران د اټومي تړون د بیا احیا په اړه خبرې د پنجشنبې په ورځ د اتریش په پلازمینه ویانا کې پای ته ورسېدې. د امریکا متحده ایالاتونو پر لسګونو روسانو او شرکتونو یې د پنجشنبې په ورځ نوي بندیزونه ولګول. لاند خبرونه مو واوریدل. کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. په دوی منی مای کې 219 پروګرامونه لرو. نیمه نړۍ د خزو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سالويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم. نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خرغلاست. د دې هونی د خبرونه موضوع د زیګون پس د مایندو د وزن زیاتوالي ته ځانګړی شوی دی. ل زیګون وروسته د مایندو چاغواله یا د وزن زیاتې د یو معمولې پیښه ده چې اکثره مایندې ورسره مخامخ کیږي. خو ولې ډیره مایندې ل زیګون وروسته وزن اخلي یا چاغيږي؟
بعضي هورمون د پس له ولادت یا پس له زیګونه سبب د چاغي دی مایندو کیږي.
ل زیګون وروسته مایندې باید کوم ټکی په پام کې ونیسی چې د وزن د زیاتوالي مخه ونیسی؟
د خوړو تقسیم اوقات جوړ کې سې کوم خوړه د ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لري کې تر.
په خزو کې د نارینه په پرتله د وزن زیاتوالي څومره خطرناک دی او د کوم ناروغیو لامل ګرځي؟
مېرمنو په د پخو رګونو کې سیغه تمګه ډیپ وین استرومبوز زوایو د حالت پیدا کیږي، یعنی وینه لخته کیږي یا وینه علاقه کیږي په رګونو کې.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې دی ودا سیمور په غک پیلېږي چې لزی ګونو وروسته یې وزن زیات شوه دی.
دو درې ولادت نه چوکړو بعد هغه نظم وزن جګلاړه ډېر هغه مې نیولای تصمیم مې نیولای چې وزن کم کوم. خو د سوچ چې زمينه نه مساعده ده د دې خاطره اوس چې زمينه مساعد شنو شروع مې وکړ. دوه کال کې تقریبا 3 کیلو وزن کم کړو.
دا د څلورو کوچنیانو مور عائشه وه. هغه وایي وزن یې تر زیږون وړاندې مناسب وو. ډاکټر امینه بلخزه ده چې ل زیږون وروسته یې وزن زیات شوی. هغه وایي ډیره هڅه کوي چې خپل وزن را کم کړي او تر دې دمه یې هڅې بریالۍ هم دي. هغه وایي تر اوسه د خپل خوخي وزن ته نه رسیدلې، خو ډاډه ده چې د هڅو پایله به یې مناسب وزن ته ورسوي.
د ولادت سره سم وزن می مخ په زیاتېدو، ځکه چې ما هر وخت قوي خواړه خوړل چې زما شومن شاته تغذیه واخلو. خو دې پام نو چې تر حد زیات شحمیات او کاربوهایدریتونه پروتین بزمه د ډیر چاغر سبب وګرځي او تر څنګ می استراحت هم کوي. کله چې ځان ته متوجه شوم چې وزن می هر ورځ تر بلې زیاتیږي نو دا تشویش راته پیدا شو چې خدای مکړه په ناروغي اخته نشم. نو میکل اور وکړ د پلیتک او کم خواړه او هغه خواړه چې ډیر پروتینی او شحم لرونکي خوړو څخه می ټټه وکړه او هغه و چې 8 کیلو می وزن کم کړی.
شفیقه بل مور ده چې د وزن کمولو لپاره هڅه کوي. د هغې په خبره وزن یې لزیګون نه پس زیات شوی خو د مناسب خوړو او ورزش په کولو سره یې اوس وزن راکم کړی دی. هغه په دې اړه وایي
یو سل 15 کیلو مو سلور نوی نوی منو ډیره خوشاله مې ځکه چې زه شکر لرم وینه غوړ لرم چې فشار سړی لرم او زما ډاکټر ماته ویل چې ته باید ورځ یو ساعت اتمی ورزش وکې که یو ساعت په یو ټیم د ورځې درې ټیم شل شي دا ته وکړه پراته مې پر راغله کم شوې ده او صحت مې پر راغله ده اته دې دای چې الله اراده لرم روزي رسې چې نور دوام وکړم شکر.
د هورموني تغیراتو لامل لزیګون ورسته په ټولو خزو کې د وزن د زیاتوالي شونتیا شته. که خزي په دغه موده کې خپل خوړو ته پام ونه کړي نو دغه وزن ورستر بل زیاتیږي ان تر دې چې بیا یې په اسانۍ راکمول ناشونی شي او لامل یې نورې روغتیایي ستونزې او ناروغي هم پیدا کیږي. په افغانستان کې د روغتیایي کارکونکو په وینا په دې هیواد کې ډېرې خزي لزیګون ورسته چاغيږي او تر ډیره خزي لزیات وزن سره دومره عادت شوي چې ډېر شمیر خزي چاغواله ناروغي نه غني او د مخنیوي هڅې هم نه کوي. خو یو شمیر نورې خزي بیا د وزن د زیاتوالي په زیانونو پوهیږي. دوی هڅه کوي چې د خپل وزن د زیاتوالي مخه ونیسي یا یې راکم کړي. خو ډېر کله د موضوع ته ورسته د میندور پام کیږي چې ان ځینې خزي لڅو کلونو ورسته متوجي شي چې وزن یې د چاغوالي ل اولی مرحله اوخته وي او راکمول یې ستونزمن شوی وي. په دغه وخت کې بیا د وزن کمول اسانه کار نه وي. ان ځینې میرمنې د زیګون ورسته د وزن په کمولو کې خپل هڅې بې ځایه او ځانونه پاتې بولي. خو ولې په دغه مرحله کې د وزن کمول ستونزمن دي او مېندې باید کوم ټکو ته پام وکړي چې د وزن په کمولو کې بریالي شي؟ د دې پوښتنو ځواب د بدني روزنې ل استاد نسیمه غزنوی
څوک چې وزن ډیر زیات دی نو رژیم ډیر ضروری ده چې سم رژیم په نظر کې ونیسي. رژیم معنی دا چې ته د خوړو تقسیم اوقات جوړ کې سې کوم خواړه دی په ورځنۍ خوړو کې اضافه کې او کوم لری کې تیر نو دې ته رژیم وایي. رژیم دې ته نه وایي چې ته هیڅ شی مه خوره مچکه نو بیا دوه ته وایي زما رژیم نیولای.
په افغانستان کې ډیر شمیر خلک مغذي او صحي خوړو ته لاسرسی نه لري. لزیګون وروسته مېندو ته یو شمیر دودیز خواړه ورکول کیږي چې په دغه خوړو کې زیات د غوا غوړي او خواږه کاریږي. دا چې دغه خواړه د مېندو لپاره تر کوم حد مناسب دي او د مېندو لزیګون وروسته په چاغوالي کې څومره رول لري دا به د نسایي ولادي ډاکټرې فريدي امرخیل په خبرو کې واورو.
اول قدم کې هورمونونه دي، پس لغه استرس ده، پس لغه ادم تحرکیه ده، نه هغه مېندې چې تر استراحت کې او کمتر حرکت لري، او بل خبر ده چې دوی هغه مېندې چې شودې نه ورکي سبب چاغښت کی. بعض نور امراض لکه امراض مرض شکر ده هم سبب چاغښت کی که دوی له دې لاملونه ځان وساتي په دا چاغښت سبب د دې رقمي یعنی نه چاغی اما که هغه مې زیاتر استراحت وکي اشتهای خوي مواد غذایی زیات مصرف کا او مقصود مواد غذایی کې شهم زیاتر وي سبب چاغښت دي کی.
وزن د روغتیا ترڅنګ د انسان په ظاهري ښکلا هم د پام وړ اغیز لري. د اروایي په لوا ښکلا او روغتیا په انسانانو کې د ډاډ او خوشاله لامل ګرځي. د اروایي ناروغیو متخصص ډاکټر حکیم الله سالی وایي د نګدی 15 تر 40 سلنه پورې د میندو د رواني ناروغیو لامل د زیګون نه پس د چاغوالي لامل دی. هغه په دې اړه زیاتوي
یو اساسي تاثیر د دوی دادا چې دغه خزي په جذابیت او خپل خایسته اندام له لاس ورکوي. دویم د دوی اعتماد په نفس په خپل ځان باندې کمیږي او یو اجتماعي شرم باندې اخته کیږي. دوی کوشش کوي چې ټولنه کې زیات ګډون ونه کړي. دریم دا چې د مېرمنې په یو سټرس او یو نو استراب باندې اخته کیږي چې دغه سټرس او استراب د دوی د پرخوري سبب ګرځي چې دوی وزن نور هم زیاتېږي. بل خبره دا ده چې دا نار مېرمنې حوصله له لاسه ورکوي. د کله چې دوی حوصله له لاسه ورکړي نو هر خبره د دوی مقابل کې چې وشي دوی منفي فکر کوي. او اساسي خبره بل دا چې دوی رواني نظر متاثر کیږي. د دوی عادت ماهوار غیر منظم کیږي چې دغه غیر منظم والی د عادت ماهوار د رواني نظر دوی ته یو نارامو کوونکی حالت وي.
دا چې لزیګون نورسته د خزو پروختیایي وضعیت کې د چاغوالي د رول په اړه عام خلک څه فکر کوي دا به د دوی په خبرو کې واورو.
متحده مبارزم د ننګرهار ولایت اوسیدونکی یم. چاغواله دومره خنه ده باید انسان هڅه وکړي چې فټ ووسی، یعنی نن ډیر چاغواله خده او نن ډیر وچواله خده.
لیما د هلمند ولایت اوسیدونکی ډیر وزن درلودل د ټول ډول ناروغي سبب ګرځي، نو ما د وزن د کمیدو په خاطر ورزش او غذایی رژیم شروع کړی.
پروانه زیایی هم د کابل څخه ما فکر داسته چې هغه اندام چې موږ لرو فل حال هماغه باید موږ ومنو.
ازادي رادیو اوریدونکو، دا چې ولې خزی لزیګون ورسته چاغیږي او د مخنیوي لارې چارې کومې دي، په دې اړه مو د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر ولی ناصری سره مرکه کړې ده چې په ګډه به یې واورو.
کپ سر کې دارته او ایس چې آیا دا رښتیا ده چې لزیګون پس خزی چاغیږي؟
یو واضح حقیقت ده چې خپل د زیګون او د زیګون وروسته حالت دا د چاغوالي سبب نه ګرځي، ولی هغه دود او دستور هغه عنعنات چې موږ په ټولنه کې حاکم دي چې د زیګون وروسته معمولا مېرمنې تر څلوېښتو ورځو پورې معمولا په کور کې اوسیږي، فزیکی فعالیت نه لري او حرکات ډیر محدود دي، د لیوې خوا او لبلې خوا د هغو خوړو زیات استعمال چې په هغې کې غوړ زیاتي خواږه زیاتي، نو دغه د دې سبب ګرځي چې مېرمنې پس له ولادت نه یا پس له زیږون نه وزن واخلي. خپل زیږون او د زیږون پروسه مستقیما د وزن د زیاتوالي او د چاغوالي سبب نه ګرځي، ولی هغه عنعنات چې زموږ او تاسو په ټولنه کې حاکم دي چې د فزیکی فعالیت کموالی ده او د خوږو خوړو او د غوړو خوړو زیات استعمال د ولادت نه وروسته دغه د چاغوالي سبب ګرځي.
ډاکټر صاحب، که په دا دودیز خوړو باندې د سي ژوره کتنه وکړو، یعنی خلک سوچا غوړي اګي او بوره لنګو مېرمنو ته ډیر زیات ورکوي، که په دې باندې د سي معلومات را ترکه چې دغه څومره د چاغوالي لامل ګرځي؟
دا واضح خبره ده چې د ولادت یا زیږون وروسته د مېرمنو د خوړو ضرورت او د انرژي ضرورت زیاتېږي، ولې دغه انرژي باید په څه شکل باندې نه وي چې په هغو کې د چاغوالي سبب سي یا په هغو کې د وزن د زیاتوالي یا د نورو ستونزو سبب، ځکه موږ او تاسو وینو خپله زموږ او تاسو په ټولنه کې هغه مېرمنې چې ولادت کوي د هغو نه وروسته د ولادت نه وروسته هغو ته یو مخصوص خواړه سي د شیرې په نامو باندې یادیږي، دغه شیره ورته جوړوي او دا شیره سي د معمولا ده په دې کې شودې ماچي هغه هم څوک پکې اضافه کوي او کورني غوړي پکې کوي او دا ډېر زیاته کالوري لري، نو د دغه سي خوړو استعمال په دوامدار کل باندې دی وګدې موډل لپاره او لبل خو دی فزیکی فعالیت نشټوالی د دې سبب ګرځي چې مېرمنې دی ولادت نو ورسته یا د زیګون نو ورسته وزن واخلي. نو کوم غو تاسو دی خړو په واز باندې مېرمنو ته زیات اوس مثلا مایعات زیات ورکو، تازه میوه زیات ورکو، ترکاری زیات ورکو، سبزی زیات ورکو، نو لوی خو به مېرمنې عادي شدو مقدار سه ماشوم ته ورکی هغه به په کافی اندازه باندې به شدی ولري او لبل خو به هغه په نورو ناروغي چې په اول سر کې دی وزن زیاتوالی چاقی سی خپل ورسته چاقوالی دی فشار دی لولواړی سبب ګرځي، دی دوم نو شکر سبب ګرځي، زړه دی ناروغي سبب ګرځي، دی وینې دی غړو یا دی کولیسټرول دی اوچتېدو سبب ګرځي، او لغین ورسته ډیر ستونزې رامنځته کیږي چې په هر سیستم کې د ستونزې چې لا اعصابونه نیولې تر فزیکی فعالیتو پورې د غټول باندې اثر کوي، نو موږ او تاسو باید کوشش وکړو چې دی زیګون یا ولادت نو ورسته مېرمنو ته صحیح خواړه ورکو، لکه څنګه چې د حمل په وخت کې صحیح خوړل ضرورت دی، دی ولادت نو ورسته هم مېرمنو ته باید صحیح خواړه ورکول سو. بعضی دودیز خواړه اوس مثلا د موږ او تاسو په جامعه کې دا ورکول کیږي، خو برعکس هغه شان چې هغه مېرمن هغه ته ډیر اشد ضرورت لري اوس لکه تازه میوه یا ترکاری یا سابو دا نه ورکول کیږي، سدا ګواکې په ماشوم باندې یا په مور باندې بد اثر لري، سدا کاملا یو ناسمه عقیده ده، سدا د دې سبب ګرځي چې مېرمنې د ولادت وروسته په ډول ډول ناروغي اخته
است. او ډاکټر صاحب، یو شمېر خزې دا ادعا کوي چې موږ د قوي رژیمونو سخت رژیمونو سره سره له ورزش سره سره وزن نکمو، د دې دا ادعا څومره پر ځای ده او د دې لامل څه دی چې دوی وزن نکمي؟
یو سړی ټینګ هوډ او عزم لري او په خیر اده لري چې زه وزن کموم، نو د یو تر ټولو اسانه طریقه ده چې هغه باید خپل خواړه په مجموع کې کم کړي، خصوصا هغه خواړه چې موږ تاسو زیات استعمالو لکه وریځې، وچه ډوډۍ، خواږه، غوړ، غوښه، نو د دې غوښتل باید د دې دوه خوړل باید تر ډیر حد کم سي، برعکس باید هغه خوړل سي هغه وزن ډیر نه زیاتی، لکه ترکاری سبزی دی میوه خوړل دغه ته باید ترجیح ورکول سي. بعض خلک مونږ نه دا پښتنه کوي سي کوم خوړل مونږ زیات خورست تر څو پورې مونږ وزن وبایلو یا وزن کم کونو. د مونږ توصیه غوته ده سي هیڅ خوړل زیات مخوري، هر خوړل باید په اندازه باندې خوړل سي او د ضرورت مطابق خوړل سي. هر خوړل که مونږ له اندازې نه زیات اخو اوږده موده کې د چاغوالي سبب ګرځي.
نړی اوریدونکو د خبرونه چې لازی ګونو وروسته د خزو د وزن زیاتوالی ته ځانګړې شوی و هم دو پروا تربیا د خدای پامن.
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ کې جنگ تر نه راوتی
میز ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په جندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی
سلامونه درنو دوستانو کورکلی ته خراغ لاس هیله ده چې د روژې شپې ورځې مخی او خوشاله ژوند در په برخه وي. ولې نوې کوژده شوین جونې د هلک لکور څخه د نورو دودونو تر څنګ روژه ماتی هم غواړي؟ دغه کار د کورنۍ او په اقتصاد څومره بد اغیزه پرې باسي او څنګه کولای شو چې په کورنۍ او کې دغه بې ځایه مصارفو مخنیوی وکړو؟ نن هم دا موضوع راسپړو چې په راپور کې به یې په عواملو، ستونزو او حل لارو بحث وکړو او په پای کې به داسې کورنۍ سره مرکه ولرو چې دې بې ځایه مصارفو ته یې نه ویلې دي. په پیل کې راپور لرو. قدر منه دوستانو، افغانستان یو دودیزه ټولنه ده خو ډیر وخت همدا دودونه د کورنۍ او اقتصاد ته لویه ستونزه جوړوي او هغه د ژوند خیرازه په خفګان بدلوي. چله دی یو هم په روژه کې کوژده شویو نجونو ته روژه ماتی وړل دي. داسې چې د روژې په میاشت کې د زوم د کورنۍ لخوا د کوژده شوې جلۍ کور ته ځینې خوراکي توکي د روژه ماتی په نامه وړل کیږي چې دا کار هم ځان ته یو لګښت غواړي او ځینې خلک دا لګښتونه نشي پوره کولای چې بیا د کورنۍ ترمنځ د خفګان لامل کیږي. په دې اړه د کابل ولایت اوسیدونکو محمد سیار چې د دولت مامور دی وایي چې دوه کاله کیږي کوژده یې کړې او د همدې بې ځایه مصارف له وجې تر اوسه نه دی توانېدلی چې واده وکړي. نوموړی زیاتوي،
زه خپل مې دوه کاله کیږي چې ما کوژده کړې ده، دومره وسه وس نه لرم چې ته بیرته واده وکړم. سره دې چې ما په دولت کې زه مامور یم، پیسې جمع کوم، نو دا بیا کله چې وي نوې کال راشي په دې کې زه لبې وېسا، په دې کې چې دی نور یا مثلا بارات شو جوړه وېسا یا وس روژه دا وس برو جماعت یوړم. که چې ته دام دسې دوام ولري نو زه فکر نه کوم چې زه دې څلور کاله نور وروسته واده وکړم. که چې ته وی نسې بیا دې شاو خام سایا خپل خپلوان به تو ګوره چې دا دسې کس ته چې خپل نامزاد تا غم نوړي. یاره ډیر په تشویش باندې خوان خوغل دی چې سړی کوژده وکي یو کال شپږ میاشتې یو نیم کال کې نهایت باید واده وکړي. نو اوس دوه کاله کیږي چې مونږ نامزاد چې ته په کور باندې ناسته ده، باندې انتظار نن سبا واده هغه مصارف زیات شي، دا څه پیسې چې جمع کړو او هغه په دې دو دستور باندې لاړ شي او دولت مامور به څومره ترخه ولري؟ نو لس پنځلس زره روپۍ باندې پغه چې کور وچلوي او هغه کې واده کونه خو ډیره مشکله ده.
د لوګر ولایت اوسیدونکو شمس هم له همدې بې ځایه مصارفو سره ټکوي او وایي چې په اوسنیو شرایطو کې چې اکثره ځوانان بیکاره دي او د کورنۍ او اقتصادي حالت هم ښه نه دی او دا بې ځایه غوښتنې هم اسمان ته ختلې دي، نو څنګه یو کورنۍ زړه ښه کړي چې خپل زوی ته ښځه وکړي؟ نو ماوړی وایي
په اوسنی شرایطو کې چې یو کورنۍ حالت په وطن په ټوله دنیا کې ده، خصوصا په افغانستان کې هم فقر، غریبي، بیروزګاری، ځوانانو بیکاري، جنگ او دغه ټول هغه څه دي چې اقتصادي ستونزې لري. نو د دغه مصارفات لکه په اوس زمانه کې په اوسنی وخت کې روژه ماتی وړل دغه ډیر یو بد اغېزه لري په کورنۍ باندې، په اقتصاد باندې. نو که دغه شی مخنیوی وشي نو هیڅ ستونزه منځ ته نه راوړي. ډیر خلک دي چې داسې کوژدو ودونه ته زړه نه ښه کوي یا کوژده شوي دي ودونه ته زر لاسرسی نشي پیدا کولی. همدغه وجه ده چې بې ځایه مصارف ته دوی مخه کړې ده. نن سبا چې اکثر مجردان پاتې دي، عمده علت یې همدغه بې ځایه مصارف دي، قیمتي ده. دوی یعنی هغه ته ترجیح ورکړې ده، سیالۍ او رقابت ته ترجیح ورکړې ده. نو که دغه شیان خودی خودداري وکړي نو انشاءالله ډېرې ستونزې به دوی کمی او ستونزې به هوارې شي.
د میدان وردګو ولایت اوسیدونکی محمد ظاهر بیا د داشان دودونو د رامنځته کولو په لاملو داسې غږېدلی دی.
افغانی ټولنې سنتي ټولنې دي، د وخت او د زمان د پرمختګ په اساس باندې دغو نمو صحیح سالمه استفاده نه ده کړې ده. ډېر عوامل داسې دي چې د موږ ملک خلک د غربت او د بېچارګۍ نه هر ملک ته تللي دي، هر ځای ته تللي دي. دغو ځایونه مختلف رواجونه راوړي، مختلف عنانات راوړي دي. دغو مختلفو رواجونو او عناناتو دلته د موږ په ملک یو غټ ناورین رامنځته کړی دی. خو خلک دې ته فکر نه کوي چې دا موږ ته څومره اضرار دي، موږ ته متوجه دي. دغه محاسبه د موږ سره نشته ده. نو د دوی د مخنیوي لپاره باید د موږ د اطلاعات کلتور وزارت، د موږ هغه مسؤول ادارات، د محراب علما، منبر د وزارت حج اوقافونه، نور داسې اجتماعي وزارتونه، اجتماعي کارونه چې په مخ وړي، د دې مخنیوي لپاره باید هلې ځلې وکړه او د خلکو د ذهنونو د روښانتیا لپاره خپل برنامه او خپل پروګرامونه جوړ کړي.
د کابل د ښوونې او روزنې د پوهنتون او دروازه‌پوهنې د برخې استاد پوهنمل شرف الدین عظیمی وای له بده مرغه دا بې ځایه لګښتونه لکه پروژه کې کوجه شوې جلۍ ته د هلک له کوره روژه ماتې وړل ورورو په یو فرهنګ بدل شوی. نوموړی په راتلونکي کې په بده واقعو داسې غږېدلی دی.
زه غواړم دا ووایم چې دا کارونه کوی سي په اقتصادي برخه کې، په فکري برخه کې، له ځینی اړخه، له ټولنیز اړخه ګڼې ناخوالې ولري. یو خدا چې دا فرهنګ کېږي هر کس هم دا کار کوي. دویم دا چې دا یو مصرف ده، یو لګښت ده. همدغه لګښت، همدغه مصرف که دوی وسپمي او د خپل ګډ ژوند په برخه کې وکاري، دوی سره مرسته کوي. دویم مورد دا ده چې دوی اړیکه مادي اړخه اخلي. یعنی هر څومره چې تاسو د روزماتي مصارف غالي، هر څومره چې تاسو د اختر مصارف غالي، د نوروز مصارف غالي، هر څومره چې دا مسله مصرفي کوي، پولی کوي، هغه په همدغه شکل ستاسو ژوند پولی کیږي، مادي کیږي. یعنی زما هیله دا ده چې موږ باید خپل اړیکه، خپل روابط ډیر معنوي کو، ډیر باید په مینه، صمیمیت او ملګرتیا او خوشحالي وڅرخو، نه دا چې مادي اړخ ورکو.
ازمي په کورنۍ او غک کوي چې داسې بې ځایه مصارف لکه په روژه کې کوجه شوې جنې ته روژه ماتي وړلو مخنیوي وکړي، ځکه لیوي خو د کورنۍ او اقتصاد ته ضرر رسوي، او له بلې خوا د هلک په کور کې هم د هغه مور، خویندې، ورندرګانې او نور روژه وي. نو په روژه کې هم خپل کور او هم د بل کور ته روژه ماتي برابرول دوی ته سخت تمامېږي، چې باید کورنۍ دا درک او د دې ناسمو دودونو ته نو وای.
او که هیانن کورنیو ټینګار کاوه یا په اصطلاح خبره ورانوله، نو بیا پډیرو کمو پډیرو په اصطلاح کم ډول دا مراسم تر سره کی. یعنی صرف ورسی، صرف ورسی یو هغه مصارف چې دوی خپل کور کې خپل ځان ته کوي، هغه مصارف صرف ورسی وای چې په اصطلاح توفه درویش دا یو مسله تر سره کی. یو دا مورد ده. او دویم په خپل کورنۍ په خپل کې سره خبرې سره وکي، یعنی یا آیا اړینه ده، آیا مهمه ده. دریم دا چې احیانا دوی په خبرو ډاریږي، دوی د خلکو له خبرو یا د خلکو له پروپاګاندا ډاریږي چې به خلک خبرې کوي، هغه د خپل منځو کې سره حل کې مشکل ده. حل کې
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدر منو دوستانو، د خبرونه په دې برخه کې حلیمه حڅوی ساره ته وای چې څنګه وتوانې دا چې د کوژې په دوران کې د بې ځایه مصارفو له کړو جماعت وړل او داس نور ته نه وای. له نوموړې سره مو مرکه کړې ده. ډېر زیاته مننه کوم غلې وسا چې موږ ته مو وخت راکړ. لومړۍ پوښتنه به داسې مطرح کړم، کله چې تاسې کوژه کړې وه، تاسې روژه ماتې راوړی وه که نه؟ په هغه وخت کې مو مصارف په خپل نامزاد باندې کول او کومه نه کول؟
زه دا ویلی شم چې زه په خپل کور کې د دې پوړاندې تل نه یوازې ما د ځان لپاره په دې کې مبارزه کړې ده، اته د کورنۍ د نورو ځوانانو نجونو الکان د لپاره زما مبارزه هم داده شي. باید د بې ځایه مصرف څخه موږ لاس په سر شو. ما دا اجازه نه ده ورکړې چې زما کورنۍ هم د تقاضا زما له خسرګنۍ څخه ولري، او زه د دې په وړاندې هم درېدلې یم، او همداشان ما خپلې خسرګنۍ ته هم دا ډاډ ورکړی دی چې هیڅکله هم زه د بې ځایه مصرف طرفداری نه یم. روژه د الله پاک له پلوه یو مبارکه فرض شوې میاشت ده په موږ باندې، او په هر کور کې به دومره څه پیدا کېږي اړتیا نشته چې مثلا د روژه ماتي تر عنوان لاندې داسې ځینې غذاف مصارفات وشي، او یا هم داسې مصرف وشي او یادونه وشي. نو ما هیڅکله هم دا تقاضا نه ده کړې، او زه دې کارونو مخالفه هم یم.
تاسو یادونه وکړه چې تاسو تر ډېره حده پورې د بې ځایه مصرف مخنیوی کړی دی، او دغه تقاضا مو نه ده درلودلې چې تاسو د روژه ماتی راوړي، یعنی داسې نور. څنګه اوس څنګه د ژوند مو خوشحاله یاست؟ خبره ومنل کېږي که څنګه؟
ها کسان چې غواړي خسرخیلو د اقتصادي ضربه واردنه کی او د بیزای مصارفات څخه هغوی ژغوري، د هغوی قدر احترام او عزت په غکور کې مخکې دینه چې سړی ورشي غکور ته وخت ځای نیسي. مخبله کله چې تر ډیره هدا خپل خسرخیلو ته لاس ورکړی دی، هغه احترام چې زه حقداروم هوسم یم، او د خبر د منلو مسله ده، خبره من منل کیږي، احترام مشته، او تل رته یادی چې موږ سره ډیره مرسته کړې ده، او تل د احترام په سترګ راته ګوري. د هر خزه بخي مطمئنه ما وغم کورنۍ ته هم اطمینان ورکوم چې کچیر په دغه سخت شرایطو کې خپل خسرخیل سره تاسو لاس ورکړي، او د بې ځایه مصرفونو مخنیوي وکړي، او تقاضا ورسخه ونه کړي، سبا ورځ ژوند ډیر روښانه او آینده به ډیره ښایسته وي.
مننه کوم اغلی ویسا. کورنۍ ته څه ویل لري؟ هغه کورنۍ ته چې د دوی لورګانې نامزاد دي، او دوی ډېره تقاضا لري په روژه کې، په اختر کې، او په داسې نورو کې، یعنی ډېر بې ځایه مصارف کوي، دوی ته څه ویل لري؟
د فی کوچنی خور په صفت مې له درنو کورنۍ څخه هیله دا ده چې د خپلو ځوانانو د ژوند لا ښېګڼې او د ښایسته توب لپاره راځي زمدا سو ډیرو غټو وړو مصرفونو او بې ځایه مصرفونو څخه البته لاس په سر شو چې مقابل لوری له اقتصادي ګواښونو سره مخ کولای شي. ځکه چې کچېرې یوه کورنۍ له اقتصادي مشکل سره مخ نه وي، هر څوک غواړي چې د خپل ژوند د شریک لپاره ټولې ښېګڼې راوړي، او ته ژوند د هغو ښکلاو څخه ډک کړي چې دای ارمان کوي. اما کسان چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي، په هغو باندې شرط ایښودل او دغه بې ځایه مصرفونه د هغو لپاره ډیر لوی ګواښ تمامېدلی شي. نو راځئ دغه ګام موږ او تاسو چت کړو، او ځوانانو لپاره داسې پیامونه او داسې اعمال ترسره کړو چې په راتلونکي کې په خپل ژوند کې هیڅ مشکلات ونه لري، او د ښایسته او ښکلي ژوند څښتنان اوسېږي. مننه.
درنو دوستانو، دا او د دیوانې د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته وړاندې کړل، تر بیا خو وخت ولرئ.
لسبینا خلق پیدا دی تور لسبینا خلق پیدا دی زکات ستر کو تور دسپینو مس کی وینا وجانا نسما وذ رکھ